アラメラジオ。
السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو دی او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره هغه فشارونو ته غاړه نه دی خیده. خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړه ده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په اړه د غراس ملت ته د ولسمشر په توګه د ولسمشر بارک اوباما د وروستۍ وینا چې څو شېبه مخکې له ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو څخه په ګډه خپره شوه هم رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 ملیون ډالر اختلاس شوی دی. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. په دې عملیاتو کې چې د هلیکوپترو په هوایي ملاتړ یې 4 ساعته دوام وکړ، یو تن له 2 میله وسلې سره نیول شوی دی. د بدخشان د والی وین احمد نوین فروتن ازادي راډیو ته ویل د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلانو ته هم خبر نه ورکړل شوی.
این عملیات اینا در ولسوالی درعین انجام دادن که حتی نیروهای امنیتی فیض آباد هم در
دیگر دیوی حقوی پا درعین ولسوالی که عملیات ترسر کرد چه حتی در فیض آباد امنیتی زواکونه او ولسوال هم پری خبر نو. زنگری امنیتی زواکونه لمرکز سخراغلی و یو کس لدومی لکلاشن کفونو مش او یوت فنگچه سرونی ولشو. که هم چې د بدخشان چارواکي د دومره ډېرې اندازې هیروینو د کشف او ضبط په اړه بېخبري ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ویرامه کې راغلي چې زر کیلوګرامه هیروین او 1.5 زر لیتره مورفین له دې غیر قانوني فابریکې څخه ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 ملیون ډالر اختلاس شوی دی. ډاکټر همایون عزیزی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې د بند لومړۍ برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا 1 ملیون ډالر پې لګښت راغلی. د عزیزي په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړۍ تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوې تونل، د اوبو 4 دروازې او د بند د عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی د یاد شوي مالي لګښت سره مطابقت نه لري. د نوموړي په وینا د دوی د محاسبې پر اساس په دې پروژه کې د 1500 تر 2 میلیون پورې ډالر مصرف شوي او پیسې اختلاس شوي دي. نوموړي ونویل چې دغه اختلاس چا کړی، خو غوښتنه یې وکړه چې د یو ترکي شرکت سره د دهلې د بند بیا رغونې دغه قرارداد باید د یو تخنیکي هیئت په مرسته وڅېړل شي.
دغه تاسیسات چې دوی بیا رغونه کړې ده د مالي لګښت سره هېڅ مطابقت نه لري. یو او 1 میلیون ډالر ډېر پیسې دي په ظاهر چې زموږ برداشت نه و. دا په کمه پیسې هم جوړېدل نو په همدې خاطر موږ د مرکز نه رسماً د یو تخنیکي هیئت چې د وروسته څېړنه وکړي ډېر چې مصرف شوي لس تر 15 یا 20 میلیون ډالر بالانه.
د دهلې بند دغه پروژه 1.5 میلیون ډالر د امریکا د پراختیا ادارې یا USAID لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه یو زلزله وشوله. د امریکا د مځکې پیژندنې ادارې ښودلی چې دغه زلزله 15.6 درجې وه، خو تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د بدخشان د فیض آباد ښار په 2.5 کیلومترۍ کې ښودل شوی دی چې څپې په پلازمینې کابل او د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې هم احساس شوی دی. د 2015 کال د دسمبر پر 15 نیټې یوې زلزلې چې شدت 6.2 درجې و د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر هغې 2 میاشتې وړاندې هم په همدې غرنۍ سیمه کې د یوې بل زلزلې له کبله تر 300 زیات کسان په دواړو هیوادونو کې مړه شول. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل شي. باراک اوباما دا څرګندونې څو شېبې مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپله وروستنۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د امکا کانګرس د ام اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه چې دی وینو باید د یو پریکړه لیک د تصویبولو له لارې دی ده ته رسمي اختیارات ورکړي.
For more than a year, America has led a coalition of more than 60.
دوی لهو کالزیات کې چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالی منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شند کړي، د تورستانو د لیګ مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران وسلې روزنیس کمپونه او تیل لمن زوړو. ولسمشر اوباما ویل د داعش بیت پنخه شي او جرړې وستل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشاري سره بارک اوباما ویل چې دغه موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر اوباما د وینا پر مهمو ټکو بحث هم لرو. سپین ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سه شنبې په ورځ په دې ځانمرګي برید کې ووژل شول بهرنیان دي. د دې اخوا بیا د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون د یو اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې وژل شوي کسان د جرمني اتباع دي.
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu
داوی مانند ترکیه صدر اعظم محمد داوودغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. دواړو د روانو چړونو په اړه معلومات راکړل او د ترکیه د حکومت او خلکو له لوري خپل خپګان څرګند کړ. په داسې حال په همداسې ورځ موږ جرمنان باید د ترکیه خلک هېر نه کړو چې پرله پسې د روسي بریدونو هدف ګرځي. په دې پېښه کې چې د استنبول تاریخي شنه جومات ته څیرمه په سلطان احمد نومي سیمه کې شوې 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې دوی هم تر ډېره بهرنیان ښودل شوي. د ترکیې صدر اعظم وایي دا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش کار دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پنټاګون وایي پټرک کوک د سه شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دغه کښتۍ د کویت او بحرین ترمنځ لاره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره اړیکه پرې شوه. کوک وایي له ایران سره اړیکې نیولې او د هغوی له لورې ډاډ ترلاسه کړی چې دغه کښتۍ او عمله به ژر تر ژره بیرته خوشي شي. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکي نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره وویني. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت اساسي مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه خپل دریس نه دی څرګند کړی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګرید په کچې اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 15. په هرات کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4. او په ګردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 4.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا په خونه استاذ زلمی خلیلزاد وی امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د فشارونو ته غاړه نږدې. د دې موضوع تفصیل پر روان خبرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1000 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. دا ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په انتخابي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده.
انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد.
افغان چارواکی وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د ژوند رنګونه هم د خپرونې په دوام کې اورئ.
مطمئن د خپل فامیل لپاره کوم بندوبست لپاره زو یوازې دا نه چې زموږ ژوندي اوسو زما فامیل په ډار ویره کې وي.
د دې خپرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د وروستۍ وینا د جزئیاتو او د دې وینا د مهمو ټکو په اړه بحث اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. خاغری خلیلزاد وویل په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوزو هیوادونو لخوا هم لا ډېر فشارونو ته اړتیا ده. دا څرګندونې داسې حل شوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو دروستو خبره وروسته لاغه مطرح شوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولی سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وايي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې.
دوی
وایي زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې رون اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دی کړی، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. شغلې خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي.
پاکستان
ته د افغانستان په اړه هم زما له نظره پاکستان تر اوسه د یوه غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځان ته ګټه ویني. شغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبې په ورځ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږي څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13 په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیرو وعده خلافیو ته پکتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمه خلیلزاد وی چې امریکا د افغانستان د سولې د ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره د فشارونو ته غاړه نه ده ایښې. نوموړي دا څرګندونه له ازادي راډیو سره کړې دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې زر کیلوګرامه هیروینو د نیولو خبره کوي. دغه عملیات د هیروینو د تولید پر یوې غیر قانوني فابریکې شوي چې د بدخشان د چارواکو په خبره یو تن ورسره نیول شوی دی. پر دې سربیره پولیسو په دې فابریکه کې داسې کیمیاوي مواد او تجهیزات هم نیولي چې د نشې موادو د تولید او پروسس په برخه کې استعمالیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د افغان ځواکونو لخوا دغه ځانګړي عملیات د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې سوي چې له تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پر اساس په دې عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه سوي دي. که څه هم د بدخشان د والي ویاند احمد نوین فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دومره ډېرې اندازې هیروینو د نیولو په اړه بې خبري وښوده، خو دی ومنله چې په عملیاتو کې متقابلې ډزې نه دي سوي. ښاغلی فروتن وویل چې دا عملیات په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت لخوا ترسره سوه چې حتی د بدخشان ولایت چارواکي پرې خبر نه وو. دی وایي هغه ځانګړي ځواکونه چې په دې برخه کې په مرکز کې کار کوي دا ډول عملیات ترسره کوي. دوی له څلورو هیلیکوپټرو سره په مستقیم ډول په دراین ولسوالۍ کې کښته سوه. عملیات د سهار له 9 بجو پیل او د غرمې تر 12:30 بجو یې دوام وکړ او بیا هغه ځواکونه بېرته مرکز ته ولاړل. شغلی فروتن زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سراج الدین په نوم یو کس له 2 ملیه ماشینګڼو او یوې تفنګچې سره ونیول سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ په همدې تړاو یوه اعلامیه خپره کړې وه او پکې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو شاوخوا 2 افسرانو ګډون درلود. په اعلامیه کې راغلي چې 1500 لیتره مورفین او 40 لیتره تیزاب هم له همدې فابریکې لاسته ورغلي دي. افغانستان له مودو راهیسې د نړۍ په سطحه د تریاکو د کښت او د هیروینو د تولید تر ټولو لوی هیواد بلل کیږي. ویل کیږي د نشې موادو د غیر قانوني سوداګرۍ له عوایدو څخه تر ډیره طالبان او نورې وسله والې ډلې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې زر کیلوګرامه هیروین میلیونونه ډالر ارزښت لري. د مثال په ډول په فرانسې کې د دغې اندازې هیروینو ارزښت 40 میلیونه یورو اټکل شوی دی. بلخوا د افغانستان د نشې موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وروستۍ سروې ښیي چې د 2015 کال په وروستیو 8 میاشتو کې د 2014 کال په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی دی.
دا ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. سرور دانش د ششنبه پر سپې خبري غونډه کې ویل چې ډیر شر بعد انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسونونه هم جوړ شي. د خاغلی دانش په نه هیڅ څوک نشي کولای چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح مخه ونیسي. اجمل تورمان په ریپورت لري.
د انتخاباتي سیستم د اصلاحات څرنګوالی او د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم اصلاح یو اتمی امر دی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسیونونه جوړ شي. ښاغلی دانش ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به هم په خپل وخت د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي.
انتخابات پارلماني در سال آینده
پارلمانی انتخابات پر راتلونکي کال په حتمی او قطعي ډول ترسره سي او انتخاباتي اصلاحات به هم د ملي وحدت حکومت د ویچې دښمنې په توګه ترسره سي. هم د اوسه قروي د کمیټې د کار په پرمختګ سره به ډېر شر د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د نو کمیسیونونو د جوړولو شاهدان وو.
دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته د 1995 کال د اوړي او ژمي ترمنځ جوړ شي. خو د ملي شورا دواړو مجلسونو د ټاکنیزو مسایلو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان رد کړ او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دغه دریث په دې اړه اندېښنې راوپارولې چې ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو خبره لکه څنګه چې ویل کېده هغه ډول ترسره نه شي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید د قانون په رڼا کې ترسره شي نه په سیاسي او غیر عادلانه ډول. بلخوا ښاغلی دانش وایي چې هیڅوک نشي کولی په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې خنډ شي.
هغه کسان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ضد خبرې کوي باید پوه سي چې د هیواد او نړیوالې ټولنې د افکارو خلاف عمل کوي او په هیڅ ډول نه کولی سي او نه باید د انتخاباتي اصلاحاتو په وړاندې خنډ وګرځي.
د انتخاباتو د څار بنسټونه هم ټینګار کوي چې د افغانستان انتخاباتي سیستم باید اصلاح شي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه هم باید په جدي ډول کار وکړي. خو د دغو کمیسیونو غړو د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا د ولسمشر د تخنینی فرمان پر ردېدلو سره د دوی کار له قانوني تشې سره مخ شوی دی.
و امریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال وی چې د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکي د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې ده. خبرونه په دې لړ کې د اسلام آباد روسي څلور اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې په دې غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د لارې دیوې نقشې په اړه خبرې او بحثونه وشول. ډیپلومات لیکي په دې خبرو کې د چین ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکې ونډې ښکارندوی ده. دا مطلب لیکوال وایي چین چې د پاکستان اوسپنیز ورور دی کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول ولوبوي. چین تیر میلادي کال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره په پټه هڅې پیل کړې او د پیکینګ دا هلې ځلې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته څرګند شوې. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د ملا عمر د مړینې اعلان او په کابل او نورو سیمو کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي پر پاکستان د افغانستان اعتماد ته سخته ضربه ورسوله. خبرونه وړاندې کوي چین نه یوازې په افغانستان کې د سخت دریځه وسلوالو د فعالیت له امله خپل ملي امنیت ته اندېښمن دی بلکې د ابریښمو د لارې لپاره چې دا هیواد له لویدیځ سره نښلوي د پیکینګ لوی پروژې د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړاو لري. خو ډیپلومات خبرونه وایي په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو په لړ کې بریالیتوب ممکن نه ښکاري ځکه طالبان په خپلو کې ویشل شوي دي او یو شمېر یې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د اسلام آباد غونډې ته کتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د ګواښ پر ځای طالبانو ته انګیزه ورکول شاید دا ډله د سولې خبرو ته وهڅوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان حکومت غواړي تر راتلونکي اوړي چې د جګړې موسم وي او په اپریل میاشت کې پیلېږي د وینې تویدنې د کمېدو لپاره لږ تر لږه یو موافقې ته ورسیږي. د مقالې لیکوال وایي پاکستان هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اړتیا لري ځکه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی ښایي یوازې د دې هیواد تر پولو پاتې نه شي او په پاکستان کې د چین د 46 میلیارد ډالرو پانګونه له ګواښ سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له لارې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. کابل په دې باور دی چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو څخه د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ګټه پورته کوي خو اسلام آباد بیا د افغانستان دا ادعا نه مني. افغان چارواکي وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو استفاده کوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د سه‌شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې ویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅه کوي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
افغان چارواکي د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي. وایي چې دې کار ته به ډېره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پراختیايي پروګرامونو وروستي کېدو ته نږدې شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړوندو ادارو وغواړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي.
د اصلاحاتو د تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بیلابیلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی چې د سرعت تر څنګ روڼتیا هم رامنځته کړې ده.
نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوې او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاینې په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بلخوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیداتو ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
من بعد بین حکومت او بین سکتور خصوصي
لدی وروسته د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. که چیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زور کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار ده او خصوصي سکتور رعیت او محکوم. دا موږ لمنځه وړو.
دا په داس حال کې ده چې افغان خصوصي پانګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې که یې پانګونې او په تدارکاتو کې ونډو ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به نه یوازې دا چې په هیواد کې پانګه اچونه ډېره کړي، بلکې ډېری خلک به له بېوزلۍ هم وژغورل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابټا د تړون وخت پای ته رسیدلی، خو لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې موجود دي. قسیم سولمل او بدر نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د کراچۍ په بندر کې موجوده ستونزې د دې لامل ګرځېدلې څو له دغه بندره د توکو انتقالات 40% ته راټیټ سي. د دغه ادارې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ له بندره د توکو صادرول بند دی او دا کار تر ډیره د بندر عباس، اقینې او حیرتان له لارې کیږي. ښاغلی الکوزی د سه شنبه په ورځ د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې دا ډول بیان کړي.
موږ مال ډیر وخت ایساریږي په میخت میشتوال ته ایساریږي، په هغه باندې ډمرج راځي، ډیفینشن پرې راځي، شپن کمپنۍ سره موږ مشکلات لرو. دا نو تخنیکي ستونزې دي چې په تخنیکي ستونزو باندې ناسته په کار ده چې هغه باید حل شي.
ښاغلی الکوزی وایي د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د سوداګرۍ وزارت او جمهور ریاست ته پیشنهادونه هم کړي او په همدې خاطر ولسمشر د ابټا تفاهم لیک د څېړلو امر کړی دی. د ابټا تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو چې اوس یې وخت پای ته رسیدلی دی. د دغه تفاهم لیک له مخې افغان سوداګر د کراچۍ له لارې خپل سوداګریز مالونه تر واګې او پاکستاني سوداګر د افغانستان له لارې خپل مالونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته وړلای سي. خو دا انتقادونه او شکایتونه سره چې پاکستان تل د واګې بندر ته د افغان سوداګرو د مالونو د رسیدو په وړاندې ستونزې جوړوي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ځینو اقداماتو یادونه کوي او وایي چې
ډېر ژر به د ترانزیټي ستونزو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه سي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي د یادې کمیټې د جوړېدو پریکړه د افغان او پاکستاني چارواکو د اقتصادي ناستې پر مهال نیول سوې ده.
کمیټه جوړیږي چې په کال کې څلور وارې یو بل سره ناسته کوو، یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې، او په دې مسایلو باندې غږیږو چې څه رقم کولی شي دا ستونزه چې پیدا کیږي، سوداګري وزو په برخه د ترانزیت په برخه کې باید هغوی راهوار شي او حل شي چې هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه کې وي. هغه تخنیکي کارونه انشاءالله په لارې کې په ډېر نږدې کې انشاءالله جوړیږي.
دی همداراز وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په کابل کې د اپټیکا شپږمه غونډه چې د اپټا تخنیکي برخه د جوړه او د اپټا په تفاهم لیکې به د تعدیلاتو د راوستو لپاره د حکومت د پیشنهادونو په اړه پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO غړیتوب ترلاسه کړ، او افغان چارواکي هیله لري چې د دغه سازمان له لارې به له پاکستان سره خپلې ترانزیټي ستونزې حل کړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان په دراینو ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروئین ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه بیا یو زورور زلزله شوي چې تر اوسه د زیانونو په اړه رپورټونه نه دي رسیدلي. امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو له دغه متحد سره د یووالي ژمنه کړې ده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له ډیپلوماتانو سره خبرې ترسره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل چې نن سهار د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه ملت ته خپله وروستنۍ وینا چې د کانګرس دواړو مجلسونو ته کوله واوروله. که څه هم چې د اوباما د وینا زیاتره برخې د امریکا پر داخلي مسایلو څرخېدلې، خو د نړیوالو مسایلو په خاص توګه تروریزم پر ضد مبارزې، افغانستان، القاعده او د غرض داعش په اړه هم څرګندونې وکړې. د افغانستان او د نړیوالې مسالې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د اوباما د خبرو د مهمو ټکو د تحلیل لپاره همدا شباب د کابل په سټوډیو کې زموږ ملمد محترم فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه دی. نظری صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی، سهار مو په خیر. کته سي هم د اوباما بارک اوباما څرګندونې وینا ورېدلې، که څه هم چې د افغانستان په اړه ډېر کم څه ویل، خو د نړیوال تروریزم او په خاص توګه د داعش په اړه زیاتې څرګندونې وکړې. یو جمله چې هلته مکس کېدلی شي، هغه دا چې اوباما ویلي چې حتی د داعش او القاعده پرته هم خای افغانستان د پاکستان ځینې برخې او منځنۍ ختیځ او ځینې نور سیمې د لسیزو لپاره بې ثباته پاتې شي، او حتی ځینې نور نوي تروریستان پیدا شي چې دغلته خپلې ځالې او پناهګاوې جوړ کړي. تاسو دغه څرګندونې څه ډول ارزوئ؟
تشکر، سلام تاسو ته او ګرانو اوریدونکو ته. په هر صورت د اوباما دغه ډول اشاره د دغه ځای په جغرافیایي موقعیت او هغه ستونزو ته چې د تقریبا نیمې پیړۍ را په دې خوا په دې ملکې وې او په دغه سیمه کې وې او په دغه جغرافیایي محیط کې وې، په دې خاطر اوباما غوښتل چې د مسلې سره واقعي بینانه برخورد وکړي، داسې فکر ونه کړي چې په یو ماښام یا امریکایان چې وایي اوورنایټ به هر څه سم سي، هر څه به دغه سیدی هغه ستونزو ته چې د دوی په مخ کې دي، د لویدیځ په مخ کې دي، د سیمې او منطقې په مخ کې دي، غوښتل چې آگاهانه برخورد ورسره وکړي. زه فکر کوم چې دا خبره دقیقه هم ده تر یو ځای پورې.
یو بل په دې خاطر مهرباني.
بله صاحب، نو په دې خاطر اوباما په اساسي خبرې هم د امریکا پر داخلي سیاست وي، د دوی پر اقتصاد، د دوی پر جوړښت، د دوی پر حقوقو، د انتخاباتو پر مسلو په خارجي سیاست یې په خاصه توګه په دغه کال کې ډېر زیات تماس ته نه دی نیولی، او د پخوا هم ویلي وه چې د اوسنۍ بیانیه به یا د نوي کال رپورټ به ټریډیشنل نه وي، عنانوي او دودیز به نه وي. پخوا به دوی په دغه رقم بیانیو کې زیاتره پر د تیل کال پر حوادثو خبرې کولې. ما اوباما ډېر زور د راتلونکي کال، د راتلونکي پنځو کلو، حتی دول د راتلونکي لسو کلو پر پلانو باندې خبرې کولې. افغانستان مسله دغه نه ډېره ځکه هم مهمه نه وه چې اوباما کوشش کاوه چې دغه د یونین سټیټمنټ دغه اوکې بیانیه ووایي چې په هغه باندې لږ د خلکو احساسات یا د خلکو حساسیتونه راوپاروي. د غوښتل چې د حساسیت پارونکو مسلو سره مثلا د نورو هیوادو کې هم په ډېر تفصیل او جزئیاتو سره نه غوښتل څه ووایي، ځکه دا بیانیه د ده وروستۍ بیانیه ده د په حاکمیت کې. ته غوښتل چې د اتفاق خبرې وکړي او د جوړښت خبرې وکړي، نه حساسیت پارونکي خبرې.
نظري صاحب، باراک اوباما ولسمشر اوباما د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل چې د دې ډلې پر ضد د ده ستراتیژي سمه پر مخ ځي. په عراق، سوریه او منځني ختیځ کې د داعش د تمویل منابع په نښه کېږي، د هغوی جنګیالي او مشران او قمندانان له منځه وړي. خو ده ویل که چېرته د امریکا کانګرس غواړي چې د داعش پر ضد جدي مبارزه او لوی جګړه وشي، نو ده ته د رسمي اختیارات ورکړي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم د امریکا د کانګرس لخوا د داعش پر ضد پروانه مبارزه چې څه ډول د سپینه ماڼۍ پر مخ وړي انتخابونه موجود دي؟
حتما انتقادونه موجود چې د داعش پر ضد باندې نه یوازې په کانګرس کې باید انتقادونه موجود وي، په اروپا کې انتقادونه موجود وي، په نورو هیوادو کې، په خپله په منځني ختیځ کې هم په دې باره کې انتقادونه موجود دي. حتی کله کله خدا رقم افواهات وي چې د داعش یو پروژه بولي تر یو پروسې. دغه خبره په خپله چې دی د کانګرس څخه نور زیات صلاحیتونه اخلي، یوه اندازه شکونه هم را پیدا کوي چې کانګرس دومره یا وبخشه داعش دومره هم ستر قوت دی چې د امریکا جمهور رئیس، ناټو، غرب، لویدیځ او نور ټوله د منطقې د دې په اصطلاح جبهه چې د تروریزم پر ضد جوړه کړې ده هغه ورته کفایت نه کوي، دی و نورو صلاحیتو ته هم ضرورت لري. دا خبره په دې خاطر هم ډېره مهمه ده چې د ده البته یوازې یو کال پاته دی، او په دغه یو کال کې دته ډېر نور وظایف بې له داعش څخه پاته دي، چې البته د داعش وظیفه یې په صدر کې د مسایلو ده، په دې کې زه هېڅ شک نه لرم.
بله، د
دې خاطر.
بله، مهرباني. د نظري صاحب، د ځینې څرګندونې یا ځینې برخې د اوباما د ولسمشر اوباما د وینا نور هم مهمې برخې درلودې. مثلا د ویلې چې امریکایي چارواکي یا منګ چې د امریکا خلک ګڼل او حکومت او چارواکي ګڼل، باید د دنیا د یو لوی مذهب پیروان چې هغه اسلام دی هغوی ته سپکاوی ونه کړو، د ویل او ځکه چې د یو چا مذهب ته د هغه قوم یا نژاد ته سپکاوی د امریکا د معیارونو د ارزښتونو خلاف ده. د ویل چې په دنیا کې باید د امریکا رول د داسې یو مشرتابه او داسې یو مشر رول وي چې هغه ګډ ارزښتونه ولري، نه دا چې د پولیس یو رول وي. دې خبرو ته څه ډول ستاسې نظر دی د څرګندونو په اړه؟
په هر ترتیب دا خو به نو د امریکا د راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کاندید هغه ترامپ و خبرو ته اشاره وه چې مسلمانانو ته باید اجازه ورنه کړي چې امریکا ته راسي، او یا نورې هغه خبرې چې دی تحریک امیزه کوي. دا خبرې په اشاره سره داسې وویل چې دا خبرې د امریکا په ګټه نه دي. د بارک اوباما په ټرو حکومت کې په عملی لحاظ هم پر وروستیو کلو کې داسې کار کاوه چې امریکا یوازې د جهان یو مانوی لیڈر و بولی دا سڑی نوی چه هر چه باید دی پا اشاره سر اداره که دی کوشش که وچه اروپا تو اروپایی هوادون و خپلی نور متحدون تا پا جهان که خاص نقشور که فرانسه تا جرمنی تا انگلستان تا شرقی اروپایی هوادو تا امریکا دا خبره در کوي چې د یو قطبتوب اتهام پر دی باندې داسې یو اتهام دی چې ډېر مسؤلیتونه او ډېر صلاحیتونه دی تور کوي اما ډېر مسؤلیتونه هم ورسره په غاړه کوي. اوباما په دې عقیده و او د خبرو څخه هم داسې معلومېده چې دی غواړي دغه خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه د دنیا د خلکو سره تقسیم کړي شیر کړي ورسره. د اوباما چې البته په دې بیانیه کې چې هغه چا چې په ټلویزیون کې لیدلی وي دا خبره هم درکولای سي چې ده ثابته کړل چې د امریکا په تاریخ کې یو د ډیرو برجستانه طاقارو څخه دی. غوښتل چې هره خبره یې ډیره شمرده او حساب سوې وي او په هیڅ صورت یې داسې خبره نه په خارجي پالیسي او نه په داخلي پالیسي کې کوله چې هغه دې حساسیتونه راوپاروي. مثلا ته په خارجي یا په عامه توګه ځینې داسې ارقام وړاندې کړل چې وجهان ته نوي وه. مثلا ته دا وویل چې موږ په اردو کې یا په نظامي لحاظ دومره مصارف کوو لکه نور ټوله هغه ستر اته هیوادونه چې کوي، غالبا یې هغه سکس جي او ای جي او فای جي ته اشاره وه، یعنی د جهان ټول قوتونه چې وي هغه ده. غوښتل چې د امریکا قوت ښکاره کړي او خپلې کامیابۍ سره د دې چې یادول یې اما ډېر یې تاکید نه پنجې کاوه. په دې خاطر بیانیه یې موفقیت آمیزه بیانیه وه، که څه هم ما تر اوسه پورې د کانګرس د مخالف حزب عکس العملونه نه دي اورېدلي، اما په هر صورت به هغه ډېر مهم او د یادولو وړ نه وي.
نظری صاحب، ولسمشر باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې له ایران سره د اټومي موافقې موضوع هم په یو برخه کې یاده کړه. وویل چې دغه موافقې یا له ایران سره چې کوم ډیل شوی دی چې هغه خپل یورانیم بهر ته لیږي، خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي، نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. دې خبرې په اړه د ولسمشر دا څرګندونې څه ډول وینئ تاسې؟
دا خو په هر صورت دا ډېره واضح خبره ده. د اوباما په ټوله لس کلنه یا نه کلنه دوره کې د ایران سره ډیل د دې تر ټولو ستر موفقیت دی. د ایران ستونزه په تیرو څلوېښتو کلو کې و امریکا او غرب ته یو دردسر و، سره در دې چې په دې برخه کې تر حد زیات موفقیت نسته، اما په عمده نقطو کې دا موفقیت واقعا هم یو داسې موفقیت دی چې د اوباما د غواړي چې په هغه باندې وویاړي. البته اوباما یې هیڅ وخت ستونزې هم نه یېروي. په همدغه وخت کې چې اوباما خبرې کولې د خلیج کې لس امریکایي کښتۍ چلوونکي ایرانیان نیولي وه، داسې فکر کېدی چې اوباما به هغه ته ډېر سخت حساسیت وشوي، اما اوباما عاقلانه کار وکړي په اصطلاح او هغه ته هیڅ اته اشاره ونه کړله. په دې خاطر د ایران سره موفقیت و دې ته دی ارزښت دی. حتی که ستاسو په یاد وي اوباما د دې دپاره خپل هغه ډېر ستراتیژیک دوست چې اسرائیل و هم تر یو اندازې لاندې تر کنټرول لاندې ونیوي او د هغه نظر یې هم په نظر کې ونه نیوي. په دې باره کې البته ستاسو ټول تفصیلات او موږ اورېدونکي لري د ځانه سره. د ایران مسله مهمه مسله وه، حل سوې که څه هم نه وي، اما د حل پر لور روانه ده. خصوصا چې اوس په منځني ختیځ کې د عربي هیوادو او د په تېره بیا د سعودي عربستان سره د ایران جنجالونه راپورته سوي دي. غرب کولای سي چې د ایران سره د خپلو پرابلمو په حل کې ایران تر ډېر فشار لاندې ونیسي او د ډېرو امتیازاتو څخه استفاده وکړي. د اوباما یوه ډېره مسله چې ده البته نه غوښتل اشاره ورته وکړي، هغه دا دی چې د امریکا د اقتصاد په ګټه د ټول په تېر تاریخ کې د امریکا د یا په معاصر تاریخ کې د امریکا د نفت او تیلو بیه ډېره ټیټه ساتلې وه. همدا برای ماښام یو بیلر تر دیر شو ڈالر لارا تا سوی و چه دا به هر وقت شپیته او یا چا اتا سل باو چه دا پا خپل دا اقتصادی وجه سر دا امریکا دیر کومکی دا امریکا پا دقی که دا اشاره و نور هم وجه تا و چه بیکاری برعکس چه پا دیر اروپایی هوادو که پا دیر الویدود هوادو که پراخه سوی دا پا امریکا که دا دیر لش سوی دا هاگ بحرانون چه پا چیرو مثلا پنځه یا اته کاله در مخه په نړۍ کې و اقتصادي او خصوصا مالی بحرانونه هغه تر کنټرول لاندې نیول سوي دي. امریکایان دا احساسوي چې د ده په حاکمیت کې پیشرفت راغلی دي. یوه بله خبره چې ډېره مهمه ده په دا اوسني آشفته او ګډوډ دنیا کې چې هر ځای تروریستي کیسو ملتونه زیرولی دي، اوباما په دې باندې هم موافق و چې ډېر لږ یعنی بیخي په نامه یا د ګوتو په شمار ډېرې وړې کیسې د تروریستي عملو په امریکا کې پیښ سوي دي.
بله،
او دا په یو داسې غټ هیواد کې د هغه کنټرول چې د ټوله دنیا د مخالفینو توجه هم هغه ته ده، البته داسې یو کار دی چې د ابتکاراتو په لړ کې شمېرل کېدای سي.
نظري صاحب، په دې وینا کې چې د ولسمشر په توګه ملت ته د باراک اوباما وروستۍ وینا ده، په دې کې د یو ځل بیا که څه هم چې د کله چې د لومړي ځل دپاره ولسمشر کېده او انتخاباتي کمپاین هم روانو، د ګوانتنامو زندان د تړلو خبره کړې وه او نن بیا هم دا خبره تکرار کړه چې د غواړي چې دا زندان وتړل شي. د ویل چې د ګوانتنامو زندان یو اضافي مصرف د امریکا بدنامي او د تروریستانو د نوي تروریستانو د پیدا کېدو یو سبب ګرځېدلی دی. د دې زندان په بندولو کې ولسمشر اوباما تر اوسه پاتې راغلی دی. فکر کوئ چې آیا وبتوانېږي په پاتې څومره وخت کې ولسمشر اوباما په دې اړه کومه پریکړې ته ورسیږي او دا زندان وتړي؟
البته ولسمشر اوباما ډېر هغه ابتکارات کړي دي چې تر اوسه د امریکې په معاصر تاریخ کې نه و. د ایران مسله موږ یاده کړل، د کیوبا سره تقریبا د دې د نیمې پیړۍ تر جنجالو وروسته د هغو سره ښه روابط جوړ کړل، همداسې د ویتنام سره چې دی انانوي او دودیزه دښمني ورسره درلودله خپل روابط یې سره سم کړله. البته زه داسې فکر کوم چې اوباما تر اوسه د فلسطین په مسله کې ډېر موافق نه دی او ورسره په د ګوانتنام په مسله کې ډېر موافق نه دی. زه داسې فکر کوم چې هلته حتمان ستونزې وجود لري، حقوقي ستونزې، د پارلمان او د کانګرس ستونزې به وجود لري. په دې باره کې د ډېر تفصیل هم نه دی ورکړی. دی هر وخت دا یادوي اماده چې ولې نه ده تړلې یا ولې دا پروسه ډېر ورو مخته ځي، د هغه په باره کې نه ده او نه د امریکا د دې ادارې په تفصیل سره څه نه دي ویلي. زه فکر هم نه کوم چې دا کار به د ده په حاکمیت کې تر پایه ورسیږي، ځکه دا ډېر لږ وخت پاته دی. که سړی په اتو نو کالو کې نه موافقېږي، په هر ترتیب د اوباما هغه د نننۍ ایګویزم یا خودخواهي هم داسې ده چې دی د یو تور رئیس جمهور پیس دا وشي چې دی د دنیا د ټولو نورو خلکو خصوصا د مظلومو خلکو د مسلمانو خلکو سره اتحاد لري. او د ګوانتنامو یو زندان هم داسې یو سړی، داسې یو مسله ده چې ډېر بد تاثیر یې د مسلمانانو سره و د شرقي میانه سره د ده پر اړیکو راوستل دي. زه فکر کوم چې که دی دا کار وکولای سي دا به ډېر د ته نور هم موفقیت وي او دی به د امریکا په تاریخ کې د نسبتا ریالیست او واقعي بین رئیس جمهور په حیث لږ تر لږه ثابت کړی سي.
په دې وینا کې لکه تاسې چې هم ویل، د افغانستان مسله، د فلسطین مسله چې اکثره وخت د امریکایي مشرانو په خبرو کې د منځني ختیځ موضوع زیات یادیږي، زیاته یاده نه شوله او فقط زیات توجه او تمرکز په اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پاړو. د امریکا کومې داخلي مسئلې اوباما څرګندې کړې چې دی وښي د ملت استازو چې دی پکې موافق او بریالي پالیسۍ درلودې؟
ته ګوره، واقعیت هم داسې دی و د فلسطین مسلې ته چې ما در مخم اشاره ورته وکړل، د افغانستان په مسله کې که څه هم دا به ډیره مشکل وي چې سړی ووایي چې دی څونه پیشرفت یې پشکې کړی دی. خو په هر ترتیب داسې یوه خبره ده چې جنگ تر اوسه په افغانستان کې په شدت جریان پیدا کړی دی. د سولې درنامه هم ډیره روښانه نه ده. په فلسطین کې هم ستونزې او د اسرائیلو سره مسلې او هم نور پرابلمونه نه دي. زه داسې فکر کوم چې هغه ټکو ته چې اوباما ډیره اشاره نه کوله یا ډیر یې په تفصیل سره څه نه باندې ویله هغه د دې معنا په معنا وه یا لږ تر لږه ماته په دې معنا دي چې په هغه ځای کې دی ډیر موفق نه دی یا امریکا په عامه توګه ډیره موفقه نه ده. په داخلي سیاست کې واقعا هم امریکا په اوسنی دنیا کې په لویدیځ کې حساب کې او کې په خپله د امریکا په تاریخ په ډیرو پخوانیو کیسو کې حساب کې تر دغه ډیر تنزل وروسته د سعود و خواته د لوړتیا و خواته یو سیر شته او دا سیر یې د فعالیتونو سره البته بې اړیکې نه دی بې ارتباطه نه دی. ما ته په خپله دا خبره په دې معنا وه چې ده پر هغو خبرو ډیر ټینګار نه غوښتی وکړي چې د هغه درنما نه وه او دی هم وځان ته لکه ځینې نور دولتي سیاست مداران صرف وعدې ورکړي او دا واجه بیا د عملي کولو دپاره هیڅ چانس ونه لري. د کوشش کاوه چې ډیر واقعي بین او ریالیست واوسیږي.
داسې کارپوهان وایي چې توقع کېدله چې په نړیوالو مسایلو کې به ولسمشر اوباما د روسیې وروستیو سیاستونو په اړه خبرې وکړي، په خاص توګه چې امریکایي چارواکو او لویدیځوالو اکثره وخت په دې وروستیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو انتقاد کړی او هغه او داسې ګڼلې چې ګواکې پوتین غواړي چې پخوانی شوروي اتحاد بیرته احیا کړي. اما د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې د روسیې او فقط د اوکرین موضوع یو لاین داسې یاده کړله، زیات سره نغلل د روسیې په اړه.
په هر ترتیب ما در مخه هم تاسو ته او دوستانو ته دا یادونه وکړله چې د نه غوښتل چې ډېر د اختلاف ټکي په خپل اخرین کال کې وکړي. البته زه پوهېږم چې د روسیې مسله و پوتین ته و اوباما ته د پوتین سره د ده په اړیکو کې ډېره مهمه مسله ده. اما اوس روسیه د اسلامي دولت پر ضد او د روسیې د سوریې د مسلې په حل کې یو رانغښتل سوی هیواد دی. زه داسې فکر کوم چې اوباما نه غوښتله د سوریې راتلونکي خبرې چې پاکې به روسیه ډېر ستر رول ولوبوي یا به ډېر ستر نونه لږ تر لږه یو غټ لوی بازیګر به وي هغه خدشهداره کې. اما په عوض کې ده د امریکا د نظامی قوت او طاقت او په هغه کې د دوی د مالي امکاناتو په باره کې ډېرې خبرې وکړې، لکه ما چې تاته وویل چې ډول اته نور ټول غټ هیوادونه ستر هیوادونه چې تابن په کې روسیه هم شامله ده چې کومه سرمایه ګذاري پر نظامي لحاظ کړې ده یا کوي امریکا په یوازې سر هغومره کوي په دې خاطر. اما اوباما او ټول جهان د روسیه یا د پوتین د دغه اکټ چې دی غواړي اتحاد شوروي را ژوندي کې دا ډېر جدي خبره ځکه نه نیول کېږي چې په پښتو کې موږ یو متل لرو وایي ته په شونډانو کېږي که اتحاد شوروي و هغو دغو نه پراخ جغرافیایي موقعیت او مالي امکانات درلودله. اتحاد شوروي تر لومړۍ جهاني جګړې او تر دوهمې جهاني جګړې وروسته د یو سوسیالیستي سیسټم په اساس رامخته سو، یعنی یو تاریخي پدیده وه او د تاریخ زیږنده وه. دا د یو جمهور رئیس په اکټ سره یا د هغه په غوښتنو سره نه کېږي. په داسې حال کې چې دی په تېره میاشت کې حتی د عادي معاشاتو په اجرا باندې موافق نه وه. پوتین دا خبره درکوي. اما په هر صورت د تبلیغاتو په لحاظ زه داسې فکر کوم که مخالفین د ده یعنی جمهوري خواهان وغواړي چې دی انتقاد کړي، یوه مسله به هم د پوتین او روسیه او اوکراین مسله وي، ځکه هغو ته دا مسله ډیره با اهمیته مسله ښکاري. البته زما په اند
تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې ولسمشر اوباما غوښتل د امریکا خلکو ته نړۍ ته دا ثابت کړي چې دی یو ډیر سوله غوښتن کې مشر دی او د دل سوزی لري د نړۍ له مظلومانو سره او د نړۍ له زپل شو خلکو سره. د یو خبره په دې لړ کې وکړه چې نړۍ د امریکا احترام یا د امریکا ته درناوی د امریکا د پوزونو او د امریکا د قوت په خاطر نه کوي، بلکې د هغه ارزښتونو معیارونو په خاطر کوي چې امریکا پر اساس جوړه شوې ده او د امریکا خلک او مشران پر باور لري. د اوباما په دې وینا کې کپلنډو راته وایي نظری صاحب چې د امریکا د خلکو سربېره د نړۍ خلکو ته څه پیغام ورکړ؟
هغه څه نه دي چې واقعیت دي، دا هغه څه دي چې د اوباما توقع ده، د اوباما علاقمندي ده. امریکا د جهان په اوسنۍ کړکېچ کې د یو ستر هیواد په حیث دی او هر ځای مثبت رول تابان نه دی لوبولی او نه تابان په جنګ کې، لکه متل چې دی الواوې ویشل کیږي، په جنګ کې به پرابلمونه وي او دا پرابلمونه تابان و جنګاوران ته ځي او امریکا د جنګاورانو په راس کې واقع دی. په هیڅ صورت دی هم نشي کولای چې د دغه حالت څخه مستثنا سي. اما د بارک اوباما د حکومت ټول حاکمیت چې وګورې دی و افریقا ته توجه کول، غوښتل یې چې افریقایان ته دا ثابته کړي چې ګواکې زه هم د دغه ځای څخه یو راپورته سوی سړی یم، په کورنۍ لحاظ یا د وینې په لحاظ د مسلمانانو سره توجه کول کوشش کاوه چې مسلمانان ته وښیي چې دی هم یو ډول اسلامي ریشه لري، د ځان سره یا د هغو سره سمپاتي لري. د اسرائیلو سره په رابطه کې وښودله چې د امریکا د عنعنوي پالیسۍ سره دونی کې یا لږ خلاف عمل کوي، هغه کېدای سي چې یو څه ناراضه کې یا ناراضه کړي دي. د ایران په مسله کې وښودل چې دی هم د مذهب و یو غټ برخې ته یو امتیاز ورکړی دی. په دې خاطر سره د هر وخت کوشش کړی دی چې ځان د امریکا په حاکمیت کې، د امریکا په تاریخ کې د غریبو خلکو، د بیچاره خلکو، د مظلومو خلکو یو نماینده وشي. زه داسې فکر کوم چې دا چې دی وایي چې امریکا ته باید خلک په معنوي لحاظ احترام ولري، د دې دپاره تر اوسه لا یو وخت شته که د امریکا راتلونکي جمهور رئیسان هم دا رقم پالیسي تعقیب کړي. البته و دغه مدینه فضیلت یا و دغه یو معنوي حالت ته ممکن امریکا ور نږدې کړی سي، اما په جنگ کې پار صورت جنجالونه دي او دا جنجالونه به زیات امریکا په دې متهم کې. مثلا د ګواتیناما زندان یو مثال دی چې موږ وویل چې اوباما پاته پښکې کې راغلی دی، څنګه کېدای سي چې ګواتیناما وجود ولري او امریکا د جهان رهبر سي، معنوي رهبر، ښه زورور رهبر خو مو اوس هم دی ټوله یې بنو خدا سي رهبر چې هغه ته موږ باید
ډېره زیاته مننه
بر علاوه په دې برخه کې
مهرباني
مهرباني صاحب
ډېره زیاته مننه د محمد نظری صاحب د ولسته د ولسمشر بارک اوباما د کلنۍ او د ولسمشر په توګه د وروستۍ وینا د مهمو ټکو په اړه مو له ازادي راډیو سره د فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه دی څرګندونې واورېدې.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبود د غر غرو بچی لاد گودر ورور ورکی یاد وی زما بچی لاد گودر ور ورکی یاد وی وی پ گودر لگی دلی اورن دی خبر دا توک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو د غرغرو د شورن دی خبر سولم بو کور دورا نول فرمان لیونی زماد کور دورا نول فرمان لیونی خپل لرمان